Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر ده امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خراغ لاستویم نن چهارشنبه ده د حمل اووري شپږمه د مارچ 15مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې نږدې دوه برابره شوی دی. خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس څخه مخنیوی اسانه شي. نور مسایل هم لرو په بهرنیو موضوعګانو کې هم اورئ چې د هند هیواد پرون قرنطین شوی دی. تمه ده یو ویشت ورځې د قرنطین دوام وکړي. نو په دې اساس 1,300,000,000 هندیان د یو ویشتو ورځو لپاره قرنطین دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولې دي. د جرمني آژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولی خبرلانو ټولنه وایي پاکستاني رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان لغړی او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا ویروس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوې. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلي محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف هم کرونا یو جدي ګواښ وباله او وی ویل چې د دې تهدید سربیره د لاجوارد لار پرانیستې پریښي چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سې شنبې تر ماښامه د نړۍ په 194 هیوادو کې نږدې 3,800,000 کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوي چې د څه باندې 14,200 کسانو ژوند یې اخیستی. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګډه باندې تقریبا 200 کس او 500 کس آماده کړل. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپه مو پر وله پیاده خلک مو شاوخوا پر وګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سوله چې مقامات یې وکړلې او دغه مو ژوندي ونیوله.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې همداراز موټر سایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 19مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي دي. په افغانستان کې د جرمني شاوخوا 1,500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمني لاټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 13 کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالی کې پرون طالبانو د ولسوالی پر ودانه برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته لس طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تیره شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والی ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو د برکی برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې اته تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او دوه تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار اته بجې پیل شوې وه د غرمې تر دریو بجو دوام وکړ. د ویپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبریالان په کرونا ویروس اخته شوي. د ویپولی خبریالانو د آسیا پاسفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبریالانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 تلویزیون دوه خبریالانو او د اپتک تلویزیون دیو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. د خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لکتر لګه و درش کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 38 تنه په ترکیه کې دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپل خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونه توانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لږ تر لږه یو لستنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیې صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراعتوي. جوزف کونتي پرون په بخښنې سره جوزف کونتي پرون څرګنده کړه چې هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووزي له 400 تر 300 زره په بخښنې سره هر څوک چې له کوم معقول دلیل پرته له کوره ووزي له 400 تر 300 یورو به جریمه شي. پخوا دا جریمه شاوخوا په بخښنې سره د جوزف کونتي په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووزي له 400 تر 300 یورو به جریمه شي. پخوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوی و. په ایتالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمېر یې 9000 ته رسېدلی او دې ناروغۍ له امله په ایتالیا کې تر 6800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې بیا وګورئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شوی. اخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خوا وغوښتي چې شخړې باید کمې شي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي لارې چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون په نړۍ کې د جګړې د سیدات او بېوزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې دا وري چې هند چې 1.5 میلیونه اوسیدونکي لري پرون د 24 ورځو لپاره قرنطین شوی دی.
هندستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندستان د خوندی ټوپ لپاره ستاسو د خوندی ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو د خوندی ټوپ لپاره د کورونو پر وټلو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
بیا هم خرغلی سهار مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر له ټولو لوري غوښتي چې شخړې کمې کړي ترسو د کووید 19 یا کرونا وایرس مخه ونیول شي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په هرات کې د سه‌شنبې په ورځ د کورونا د 2 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 4 کسانو ته ورسید. د هرات د عامې روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 2 تنه نور په دې ولایت کې د 13 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکات میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لوري شخړې راکمې کړي. زه غواړم چې د کووید 19 د کورونا ویروس په اړه وشخیشم. دا د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شی دی چې ټوله نړۍ اغېزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغېزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څرنګه د دې ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي، چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګرانه دی. که شخړې وي دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لوري باید شخړې راکمې کړي ترڅو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا ویروس پسې خپور نشي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کورونا ویروس د خپلو 4 پوځانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اور بند او اور کم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکات میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهیږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې زموږ شریکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 5 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتیرش په نړۍ کې د جګړې د شدت او بېوزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش په خپله ټوټر پاڼه لیکلي د دې جګړو تر ټولو ډیر زیان د ټولنې زیانمن قشر ویني. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر طالبانو غږ کوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
په نړۍ کې په شدت سره د کورونا وایرس خپرېدو او ترخوای د جګړو زیاتوالی ملګري ملتونه په سملاسي ډول د اوربند غوښتو ته مجبور کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په ټوله نړۍ کې وسلوالې نښتې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. ښاغلی ګوتریش د سه‌شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې جګړو زیان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر ته رسیږي او له همدې کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ډیره چټکتیا د کورونا وایرس خپرېدو ته اشاره کړې او لیکي کورونا وایرس ملیت، قومیت، جناح یا هم ایمان ته اهمیت نه ورکوي، بلکې په ټولو برید کوي. ملګري ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک سره سره هم جګړه پای ته نه ده رسیدلې. په وروستیو 2 اونیو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو او برعکس پر طالبانو د افغان ځواکونو په بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. ولسمشر ملت ته په خپل پیغام کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که اوربند ونه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به پر غاړه وي.
زه یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د دیني علماو غږ ته لبیک وایي او د کورونا مصیبت څخه د خلکو د نجات په خاطر اوربند موافقه وکړي. که فاجعه پیښه سي نو خدای او ملت شاهد دي چه مسئولیت به د طالبان او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي.
خو طالب بیان زه بهولا مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د اوربند په اړه غوښتنه او په دې اړه پریکړه له وخته مخکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون پر روان وضعیت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له غوښتنې هرکلی کوي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور د سشنبه په ورځ آزادی رادیو سره خبرو کې د جګړې لخکیلو لوري وغوښتل چې اوربند غاړه کېږدي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل د جنگ په خوا باندې غږ کړی چې جنگ د بشري حقوقو د نقص یو عامل دی. همدارنګه په دغسې حساسو حالاتو کې چې له یوې خوا په نړۍ کې د کورونا وایروس او له بل خوا جنګونه دي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه غوښتنه چې د اوربند په اړه یې کړې ده موږ استقبال کوو او یو ځل بیا د جنگ په خوا باندې غږ کوو چې اوربند ته د غاړه کېږدي.
ملګری ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت بیلابیلو چارواکو هم د کورونا وایروس د خپرېدو له شدت سره سم له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي. د افغانستان حکومت وایي اوربند به زمینه برابره کړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره پراخه مبارزه وشي او تر خوا به د سولې خبرې هم په ښه ډول مخ ته ولاړ شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ګډ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بېوزلي افغانستان د کورونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی. مقاله کې لیکل شوی چې د سې شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي، او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ. پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ. دوی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې سفرونه محدود شوي دي. ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او رغندې وبللې، خو پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. پامپیو له کابل د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي. د سې شنبه په ورځ ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی، خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري، خو د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 15% برخه پرې کوي. د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاتې 15% مصارف نړیواله ټولنه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوی چې له افغانستانه د یو میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده، چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه و.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. افغانستان ته د امریکا له لوري د یو میلیارد ډالرو د مرستو د کمولو له اعلان وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د منفي اغېز له امله اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له هغه وروسته چې وړمه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په منځګړیتوب ناکامه شو، اعلان وکړ چې افغانستان ته د امریکا له لوري له مرستو یو میلیارد ډالره کموي. دغه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس ګواښ او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو به د امریکا له لوري د مرستو کمول دغه هیواد لا سخت زیانمن کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې او خبر وروسته اعلان وکړ چې په روان کال کې به یې د هیواد له لوري افغانستان ته $1 میلیارډ مرسته رسي او 2020 میلادي کال کې به په مرستو کې لا کمی راسي. یو شمېر خلک وایي افغانستان سره د امریکا په مرستو کې کموالی به د خلکو پر ژوند او د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي. دوی وایي له یوې خوا د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ او له بل خوا د سیاسي رهبرانو نه جوړ جوړی او د امریکا د مرستو کمول به وضعیت لا بدتره کړي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو مسرور پارکزي او صفت الله ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر بد تاثیر لري چې دوی جوړ آمد ونه کړو. باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپیو له خبره نه نه ووتله چې د هغوی فیصله او همغسې به یې کوو. چون زمونږ او تاسې داسې شرایط نه دی که هر حالت رهی چې په افغانستان کې انتخابات یې بولي بولي چې تر څو امریکا او نه غواړي په دې وطن کې بیس جوړ آمد نه کیږي. خو خبر هم دا او اشرف غنی او عبدالله باید دواړه جوړ آمد کړو.
گیم هم دوی خپله جوړه کړې ده او د دواړه ډاکټر صاحبانو هیله هم دا ده چې نو دغه د ملت په سرنوشت باندې لوبې مه کوئ. دغه کومکونه چې دغه اوس وګوره چې $1 میلیارډ دوی کمایي. دوی زور خو دوی نه وځي، نه ډاکټر اشرف غنی نه وځي، نه ډاکټر عبدالله نه وځي. او ډاکټر صاحب عبدالله هم خیر قرباني دی ورکي، د ملت ته د قرباني ورکي.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمول به د دې هیواد په کلیدي برخو منفی اغیزونه لري. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې مرستو کمول مشروط دي او دوی به هڅه وکړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې حل کړي.
خو همدا اوس زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د مرستو کمول به زموږ په کلیدي برخو تاثیرات ونه لري، لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې هغوی تر دې دمه د مرستې نه دي قطع کړي بلکې مشروطې کړي دي. نو هڅه به وکړو چې د خبرو له لارې ورته قناعت ورکړو.
په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې امریکا له افغانستان سره $6 میلیارډ چې 4.8 میلیارډ یې د نظامی او پاتې د نورو برخو لپاره به مرسته کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له اقتصادي اړخه نورو هیوادونو ته اړ دی او د مرستو کمول به د دې هیواد اقتصاد او نظام ته زیان ورسوي. له دې ډلې اقتصادي کارپو سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ټوله پراختیايي او لشبیته سلنې لوړه د افغانستان عادي بودجه د بهرنیو له مرستو تمویلې کې او د کرونا ویروس ګواښ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان لا زیاتې بهرنۍ مرستې جلب کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته بل راپور لرو. غم دا چې د نفوس لپلوه د نړۍ د دوهم ستر هیواد خلک قرنطین شول. 1.3 میلیارډ هندیان د یو ویشت ورځو په مخه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قرنطین شوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د قرنطین پریکړه د دې سربیره وکړه چې کرونا په دغه هیواد کې په نسبي ډول لږ خلک نیولي. احمد شیبر او نور جزئیات.
1.3 میلیارډ هندیان د تیرې شپې له 12 بجو د 3 اونیو په مخه قرنطین شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنطین دی. صدر اعظم مودي پرون ناوخته په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له 12 بجو وروسته دي د هند ټول خلک په خپلو کورونو کې ایسار شي او دا قرنطین به 21 ورځې دوام وکړي.
هندوستان کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے،
د هندوستان د خوندیتوب لپاره، ستاسو د خوندیتوب لپاره، ستاسو د دوستانو د خوندیتوب لپاره نن له 12 بجو وروسته له کورونو پر وتلو بشپړ بندیز لګول شوی دی. د زیاته کړه چې دا پریکړه د روغتیایي متخصصانو د لارښوونو له مخې کړې ده تر څو د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوی وشي. صدر اعظم مودي بیا وویل که په دغو 21 ورځو کې اصول سم مراعت نه کړو هیواد به مو 21 کاله شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي. نو د 21 ورځو لپاره له کورونو وتل هیر کړي. د هند صدر اعظم بیا وویل چې حکومت $2 میلیارډ د هند روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړې کړې دي. د مودي دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډیر هندیان د غذایی موادو د اخیستو لپاره تر ډیرو په بازارونو کې پاتې شي. خو موجی وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نشي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي. د هند د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه، بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي. هغه دولتي بنسټونه چې ښاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي. د صدر اعظم مودي تر اعلان پورې، یعنی تیره شپه تر ناوخته، په هند کې 508 تنه په کرونا ویروس اخه وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسېدل. صدر اعظم مودي وویل یوه وړه تېروتنه شایي په دې حساسه مرحله کې چې کرونا ویروس خپور شوی دی، هند د اور په شخلو کې ایسار کړي.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په سپین بولدک کې عملیات کړي دي او یو شمېر طالب وسلوالي ژوندي نیولې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین واړی په افغانستان کې د خپل فوجانو شمیر کم کړی. دا ورسته له هغه چې د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو د سولې تړون لاسلیک شو چې لمخې امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول افغانستان وتل پیل کړي. د لوګر په برکی برک پرون طالبانو د ولسوالی په ودانی برید کړی چې له یوې سخت جګړې ورسته لس وسلوال طالبان د افغان چارواکو په خبره وژل شوي یا ټپیان دي. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دا ورسته له هغه چې درې پاکستانی خبریالان په کرونا وایرس اخته شوي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لږ تر لږه 30 کډوال کارګر تیره اونۍ د هغو مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ویل کېږي په زهرو ککړ شوي وو. او د ایتالیا صدر اعظم جوزیف کونتی پرون وویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې چې قرنطین نه مراتوي. دا جریمه له 200 یورو نه اوس تر 3000 یورو پورې لوړه شوې ده. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. اوس د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
زما نوم شاپور ده، زه دکاندار د آریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دکان ده، دې کې د ماشومانو کالی خرڅوم د یو کلن نیول تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډیر ښه. ښاغلی شاپور، څونه موده کېږي چې تاسې دغه دوکانداري کوي او د ماشومانو لپاره کالي خرڅوي؟
زما تقریبا کېږي یو 8-9 کاله کېږي چې په دې شوبې سکیمه.
په دا 8 کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالي خرڅوي، څه لاسته راوړنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټې او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې 8 کالو کې خو مخکې د دې دغې نه ښه وو. په تقریبا دغه 2 کاله کېږي چې دومره کېږي چې هغه کرا ورکو او څه فایده ترې نه اخلو. څه فایده نیکی گیزه که قیمتی هم لیره شوی ده و مال جنسونه چه منگ راوڑو ده هم جیک شوی دی سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکانم لیر پسخته پیدا که گی.
خا، پر نیوی کال که مو سودا کردی ده که مو نده کردی؟
نه والا، ده نیوی کال مخی وراز خوی، پر نیوی کال که خوی سوداگانی نیشته.
لامل څه دی ولې نشته؟
لامل دغه ده چې اول خدا ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده. بل همال دا ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې ښار کې. کم کم مشکل تاسو ته ووایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې ښار کې.
بلې، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو دپاره خو یې خامخا کوي. اوس تاسې خپله له دغو کالیو نه خپلو ماشومانو ته وړې دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومانو ته هم نه دی وړي، ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومانو ته یو سو. او د دکان کرایه زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده. نو اول فکر به دا کوو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کړو، بیا به خپل ماشومانو ته وړو.
یعنی ماشومانو د پاره مونږ نه دا وړي، تاسې هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کړي دغونه اوس نه کی؟
نه خیر، نه دومره سودا نشته. اوس سودا ډیره کمه ده. باور کوي چې نن یو درې سلور مشتری به مونږ ته راغلي چې مونږ به په فروشات کړي.
ا کله هم دسی شوی دی چې ستاسو د پیوه میاشت کې هیڅ سودا نه وی شوی او تاسو د دکان کرایه لجیب ور کړی وی؟
بله او تقریبا د شپږ میاشتې د جیمی خو دکان د کرایه د جیب نه ده فعلا نه پوره منګ په دې تمه و چې نوې کال به راځي په نیو کال کې به من خپل د قرضاران دکان کرایه البته وګرایي دا شاین ور کو لیکن اس کم فائدہ من ته نه رسیده په دې نیو کال کې.
اوس هم څو لنډ لیکلي پیغامونه درته لولم. بشیر حبیبی د لوګر لازري لیکلي د کرونا ناروغي پراتک سره ماسکونه ډیر قیمته خرڅیږي. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل لیکلي که د ډاکټرانو توصیو ته پام ونه کړو نو د چین له وجهته به د افغانستان حالت ډیر خراب شي د کرونا په خاطر. کولی شئ ازادي راډیو سره پاتې شئ. اوس ورزو دری پروګرام.